خوش آمدید. در این برنامه از اعضای پیشنهادی کابینه دونالد ترامپ و تاثیر آن روی وضعیت افغانستان خواهیم گفت و اینکه پس از پیروزی ترامپ بازارهای ارز دیجیتال در چه وضعند و چند خبر دیگر. گرم شدن رابطه هند با طالبان، نماینده طالبان برای شرکت در نشست جنوب آسیا عازم هند شد و جنرال و کنسول طالبان هم در ممبئی معرفی شد.
میخوان از این طریق ثابت بکنن که نه ما اون قدی که قبا و دشمنای ما میگن ما تحت تاثیر و خاص اراده پاکستان نیستیم، ما اونا با کشوری مثل هند که دشمن پاکستان است با اون رابطه ایجاد میکنیم.
اجرای حکم قصاص در پکتیا با حضور نمایندگان ارشد طالبان.
آنچه که عملکرد طالبان به عنوان تطبیقی مجازات قصاص هست به این میرویم که واقعا نحوه رسیدگی در پروسه محاکماتی این موضوع چقدر عدالت مراعات شده.
شرکت نماینده طالبان در نشست اقلیمی باکو و قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات دو جانبه. باز هم خوش آمدید. سید برات شاه آقا، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی حکومت طالبان، روز چهارشنبه 23 عقرب برای شرکت در نشست شماری از نهادهای جنوب آسیا عازم هند شد. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اکس یا تویتر سابق نوشت که هیئت حکومت آنها در نشست ادارات مقرراتی جنوب آسیا به هند سفر کرده است. آقای مجاهد جزئیات بیشتری در این مورد نداده است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از آن یک منبع وزارت خارجه طالبان و خبرگزاری باختر تایید کرد که حافظ اکرام‌الدین کامل از سوی حکومت آنها برای جنرال قنسولی افغانستان در شهر ممبئی هند معرفی شده است. همچنین هفته پیش جی پی سینگ نماینده ویژه وزارت خارجه هند در امور افغانستان به کابل رفت، با وزیر خارجه و دفاع حکومت طالبان دیدار کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، دهلی نو آماده پذیرش رسمی یک دیپلمات ارشد طالبان در قلمرو خود شده. برای بحث روی هر دو موضوع، خیرالله آزاد، معاون سفیر دولت پیشین در هند را با خود دارم. آقای آزاد، بسیار خوش آمدید. اول می‌خوایم در مورد اهمیت نشست ادارات مقرراتی جنوب آسیا بپرسم.
با سلام خدمت شما و شنونده ها و بیننده های محترم شما. خب نشست برای افغانستان در شرایط فعلی اهمیت خاصی نداره، چون در افغانستان یک نظام مردمی نیست، یک نظامی که او نظام مسئولیت ارائه خدمات در سطح ملی برای مردم افغانستان داشته باشه و در سطح بین المللی مسئولیت نمایندگی از افغانستان داشته باشه. یک گروه جنایتکار در افغانستان حاکم است، لحاظا این برای افغانستان اهمیت نداره، ولی برای طالبا این نشست و حضور در این نشست از اهمیت ویژه برخوردار است که کشور مثل هند که تا دو سال یا سه سال قبل تصور میشد که یکی از دشمنای درجه اول طالبا و از متحدان شماره یک مخالفان طالبا است، امروز طالبا را به یک چنین نشست دعوت میکنه و از این طریق هند میخواهد برای طالبا یک پلتفرم، یک استیج منطقه‌ای و بین المللی بسازه و طالبا در اونجا حضور بیاورند.
آقای آزاد، من هم میخواستم در این مورد بپرسم. روابط دولت هند با طالبان در حال مستحکم تر شدن است. هفته پیش جی پی سینگ به کابل رفت، در این هفته نماینده طالبان سید برات شاه آقا به هند. شما در مورد اهداف هند گفتید، اما طالبان در پای چی هستند؟
هدف طالبان از این روابط تمیز که اونا میخوان خودشان به عنوان نماینده افغانستان در سطح بین المللی، در نظام بین الملل، در سطح منطقه و جهان خودشان به اصطلاح بقبولانند و به دنبال ای هستند و به می هدف و در تلاشی هستند که دنیا طالبان را به عنوان نماینده افغانستان و یک نظام حاکم مشروع به رسمیت بشناسه که تاکنون موفق نشده. ولی نفس حضور در گونه پلتفرم‌های منطقه‌ای و جهانی طبعا برای طالبا اعتماد به نفس بیشتر میده و طالبا فرصت لابیگری، فرصت طرح دیدگاه و خواستهایشان در سطح منطقه‌ای و جهانی مساعد میسازه و می اساسی برای طالبا اهمیت داره و طالبا از این استفاده میکنن. و بحث دیگه طالبا هدفشان به اصطلاح از روابط، برقراری روابط با این و ارتقای روابط با ایندی است، میخوان و تصویری قبلی را از ذهن به اصطلاح کشورها و مجامع بین الملل پاک بکنن که گویا میخوان خودشان یک گروه مستقل و دارای استقلال و اراده سیاسی معرفی بکنن، چون طالبا بیشتر به عنوان گروه نیابتی پاکستان شناخته میشوند از لحاظ به اصطلاح تعلقات بین المللی. میخوان از این طریق ثابت بکنن که نه، ما اون قدر که رقبا و دشمنای ما میگن، ما تحت تأثیر و خاص اراده پاکستان نیستیم، ما اونا با کشور مثل هند که دشمن پاکستان است با او هم رابطه ایجاد میکنیم.
خب آقای خیرزاد، در آخر نظر شما رو در مورد حافظ اکرم الدین سرقلسل حکومت طالبان در ممبئی میخواییم داشته باشم.
خب من زیاد معلومات در مورد شخص یادم ندارم، ولی شما میفهمین که جنرال قونسلگری افغانستان در ممبئی قبلا مسدود شده بود به خاطر یک اتفاقی که رخ داده بود. جنرال قونسل قبلی که او هم یگانه دیپلمات زنی بود که به اصطلاح از جمع دیپلمات های دوره جمهوریت با طالبا بیعت کرده بود، اما یک اتفاق رخ داد و یک حادثه قاچاق طلا دستگیر شد و قضیه از او خیلی رسانه‌ای شد، مجبور شد که هند ترک بکنه و قونسلگری مسدود بود. طالبا فعلا از موج دو هند و طالبا توافق کردن که یک نماینده رو اونجا بفرستن و از اونجا فعالیت جان آغاز بکنن و معلوماتی که من دارم ایست که افراد دیگه را به سفارت افغانستان در دهلی که فعلا به اصطلاح مسئولیتش به عهده جنرال قونسل سابق افغانستان در حیدرآباد است و از ماموران دوره جمهوریت است ولی با طالبا رابطه ارتباطات داره، میخوان افراد دیگه را به عنوان سکرتر دو و سکرتر سه به دهلی هم بفرستن. بعد از او باز یک مدتی گذشت، باز قونسل جنرال قونسل دوره جمهوریت را رخصت بکنن و بعد اونجا هم یک کسی را به عنوان سرپرست سفارت معرفی بکنن، مثل که در یک کشورها در روسیه ای کار کردن، در پاکستان، در چین، در تهران و در جاهای دیگه، در مالزی و جاهای دیگه ای کار کردن، این کار را در هند هم انجام بدن و در نتیجه توافق دولت هند و طالباست. البته می توافق قبلا صورت گرفته بود ولی بحث های نهایی را بعد از سفر جی پی سینگ به کابل توافق نهایی صورت گرفته و تصمیم به این کار گرفته شده.
اقدام دیگری از سوی طالبان در هفته گذشته واکنش سازمان ملل را به همراه داشت. حکومت طالبان روز چهارشنبه 23 عقرب مردی را در ورزشگاه شهر گردیز مرکز پکتیا با حضور نمایندگان طالبان به شمول سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله اعدام کرد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که محمد ایاز اسد با شلیک 3 گلوله به سینه‌اش از سوی خانواده مقتول اعدام شده. در خبرنامه استر محکمه حکومت طالبان آمده که حکم اعدام این نفر پس از تاییدیه 3 محکمه نظامی طالبان از سوی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان نیز تایید شده. بر اساس گزارش ها پس از حکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته این 6th حکم اعدام منصوب به قصاص است که از سوی آنان عملی می شود. این گونه مجازات از سوی طالبان همواره با واکنش ها و نکوهش های گسترده داخلی و بین المللی روبرو بوده است. مومن ضیا بدخش آگاهی مسائل دینی و قضایی را با خود دارم و از ایشان در مورد این موضوع می پرسم. آقای بدخش بسیار خوش آمدید. در مورد اجرای این حکم قصاص در پکتیا شما چی نظر دارید؟
با سلام خدمت شما و بیننده‌های برنامه‌تون. خب طالبان یک بحثی تطبیقی مجازات هست در یک جامعه، حالا نظام‌های متعددی. اون یک بحثی هست که هر جامعه قانون داره و در اون قوانین متنی و شکلیش که در قوانین متنی معمولاً به جزاها و مجازات می‌پردازه و در قوانین شکلی به نحوه اجرای مجازات و رسیدگی به دعاوی جزایی در بخش قانون جزا البته. ولی آنچه را که طالبان به عنوان مجازات حد شرعی تطبیق میکنن که حالا نمونهش در پکتیکا صورت گرفت که به عنوان قصاص مطرح کردن، ما باید بفهمیم که در اسلام ما سه نوع مجازات داریم. یک بحث مجازات قصاص هست، دوم حدود هستند که حالا یک تفاوت و اختلاف بین قصاص و حدود وجود داره که قصاص شامل حد هست یا نی، و بعض هم مجازات تعزیری. بنابراین در متون فقهی ما بحث قصاص و بحث حدود مشخص هست و مراحل اجراییش هم در فقها بنابر آرا و دیدگاه و نظریاتی که دارن در کتابهای بزرگ فقه شرح دادن. آنچه که عملکرد طالبا به عنوان تطبیقی مجازات قصاص هست، به این می رویم که واقعا نحوه رسیدگی در پروسه محاکماتی این موضوع چقدر عدالت مراعات شده، چقدر برای متهم فرصت دفاع از خود فراهم شده و چقدر این مجازات تنها در بعد رسیدگیش، در بعد شکلیاتیش حداقل عادلانه بوده تا به مرحله تطبیق مجازات رسیده. چه در اسلام و چه در قوانین وضعی نخست تأکید بر روند رسیدگی و نحوه شکلیات پیشبرد یک قضیه در دادگاه بسیار مهم است تا به مرحله برسد که حداقل مجازات به او تطبیق شود. باید پروسه مطابق عدالت و از رعایت اصل عدالت پیش برود. آنچه را که طالبان انجام میتن بدبختانه در محاکم طالبان بحث دفاع از متهم، بحث رعایت اصول عادلانه در روند رسیدگی به دعاوی و همچنان کرامت انسانی در عملکرد حقوقی طالبان وجود ندارد. حالا این یک بحث. بحث دیگر این هست که در موضوع مشخصی که بحث پکتیکا هست و طالبان فردی را به مجازات قصاص محکوم کردند و تطبیق هم شد در حضور داشت دو تا از وزرای کابینه امارت طالبان. ببینین، اول اینکه این آدمی که قاتلی که حالا قصاص شده، این متهم به قتل یک تن از سربازان طالبان در دوره نظام جمهوریت قبلی بوده و شبکه های رسانه های اجتماعی هم تحقیقاتی را که انجام دادن خیلی با اسناد و دلایل موجهی گفتن که اون سرباز طالب در دوره جمهوریت که توسط این فرد کشته شده یک علتی داشته.
در همین حال سازمان جهانی علیه شکنجه یا OMCT میگه که زنان و مردان افغان هنوز هم در زندان طالبان به شدت شکنجه میشن. این در حالی است که پیش از این در به تاریخ 28 ماه اکتبر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش خود از بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های زیر حاکمیت طالبان خبر داده بود. هرچند سخنگویان حکومت طالبان این گزارش آقای بنت را دور از حقیقت عنوان کردند، اما پیش از این به شمول ملل متحد، سایر سازمان‌های حقوق بشری و کسانی که یک مدت زمان را در زندان‌های طالبان سپری کردند، این بدرفتاری از بدرفتاری‌ها در برابرشان مدعی شدند. همچنان آقای بدخش آقای مسائل دینی و حقوقی را با خود داریم. از آقای بدخش میخوایم از شما بپرسیم که چی انگیزه میتونه دنبال رفتار خشونت آمیز طالبان در مقابل زندانیان باشه؟ با گفته خیلی از کسانی که تجربه زندان طالبان را داشتن، رفتار طالبان غیر انسانی بوده.
این ریشه در باور و تفکر طالبان و برداشتشان از حالا متون دینی هست که بدبختانه طالبان نظام و حاکمیتشان را و فرد فردشان را اهم از ملا هیبت الله تا آخرین فرد سربازایشان را برای خودشان، سربازانشان، امیری مومنانشان جایگاه تقدس و مقدسگریش دادن. هر فرد طالب خودش را مقدس میپنداره و دیگران را به تعبیری حالا من تعبیر اونها را به کار میبرم نجس میشمارن. به معنای این است که نظام طالب یک نظام هست که حتی زبان گشودن به نقد در برابر نظام طالب جرم هست و گویا انسان ها با نظام اسلامی مقدسی که گویا طالبا دارن تاخت و تاز میکنن و قداست نظام را پیش زیر سوال میبرن. به این معنا هست که نه رعایت حقوق زندانی را طالبان مراعات میکنن، نه حقوق شهروندای افغانستان را مراعات میکنن و بدبختانه آنچه را که نهادهای حقوق بشری جامعه جهانی به عنوان کرامت انسانی و حقوق بشری که حالا ایران حقوق اساسی و بنیادین بشری را هیچ جامعه جهانی به هیچ نهادی حقوقی به انسان ها نداده، این حقوق کرامت انسانی این خدا برای هر انسانی بدون رعایت و در نظر داشت دین و مذهب و رنگ و نژاد و سرزمین و جغرافیا برایش بخشیده است.
بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به پایان رسید و نتایج آن اعلام شد، حالا همه چشم ها خیره بر آن است که کیها یا کدام چهره ها در کابینه دونالد ترامپ حضور خواهند داشت. چهره هایی که تا هنوز از سوی رئیس جمهور منتخب آمریکا معرفی شده مملو از بحث است، اما دو نام برای مردم افغانستان آشناست و برای این دو چهره هم افغانستان و اراضی آن، مایکل والت و پیت هگزت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مایکل والتز را به عنوان مشاور امنیت ملی خود نامزد کرده است. مایکل والتز در صف قوای خاص آمریکا در جنگ افغانستان سهم داشته و او که اکنون عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا است، کتابی را در مورد جنگ افغانستان تحت نام واریر دیپلمات یا دیپلمات جنگجو نوشته. همچنان کهنه سرباز پیت هگزت به عنوان وزیر دفاع معرفی شده که این نظامی پیشین هم در افغانستان ماموریت اجرا کرده است. من ادریس لطفی، پژوهشگر و خبرنگار در آمریکا را با خود دارم. آقای لطفی خوش آمدید. آقای لطفی، این دو نام میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، البته پیت هگزت و مایکل والتز، میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی در این چند روز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. چرا؟
خب تشکر بسیار زیاد خانم تجلی. مایک والتز یک ویژگیش با مردم کاربرای اجتماعی، کاربرای تویتر یا شبکه اکس ای بوده که وقتی افغانستان سقوط میکنه یکی از جمله کسایی بود که بسیار تند به خلاف سیاست بایدن به مقابل افغانستان و از سقوط حکومت افغانستان و از بیرون شدن نیروهای آمریکایی و رقمی که بیرون شدن بسیار شدتا ازشان کریتیک کردن. یک موضوع و موضوع جالبتره که به کاربرای شبکه اجتماعی ای بوده که مایک والتز سرسختن به خلاف پول دادن به طالبان بودن.
بسیاری از حامیان جبهات مخالف طالبان از گزینش آقای والتز خرسند هستند و آقای والتز هم علنا از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود حمایت کرده بود. فکر میکنید که حضور والتز در کابینه ترامپ برای مخالفان طالبان جای خوشنودی باشه و برای طالبان جای نگرانی؟
البته من فکر میکنم که جبهات نظامی بخلاف طالبان یک انتظار خاصی داشتن و یک امیدشان هم امی بود که اگر حکومت امریکا تغییر بکنه سیاست خارجیشان به خصوص به مقابل افغانستان هم شاید تغییر بکنه که امون طرف روان هستیم. البته مایک والتز پشتیبانی خود از بعضی سیاست هایی که بعضی از پژوهشگرها در امریکا پیشنهاد کردن از او هم البته نظریات امیدوار کننده برشان داده، مثلا شناسایی و یا دیپلماتیک انگیجمنت امرای جبهه ملی مقاومت افغانستان یکی از اوست. دومش البته شریک سازی بعضی از انتلیجنس هست که امریکا میتونه داشته. گروه های تروریستی در افغانستان یک خطر بسیار کلانی در به امریکا و و ممالک غربی فعلا هستند. از این دموکرات ها بسیاری وقت پوشی میکردن، سیاستشان سیاست نرمی بود به مقابل طالبان. تا جون سال گذشته 2.9 بیلیون دلار به حیث پول نقدی به افغانستان روان میکردن که از اینا بس طالبا استفاده ابزاری میکردن. یکی از کلانترین وقتی که شبکه های اجتماعی رو ببینی، نیروهای طالبا بسیار افتخار میکنن سر ازی که تانستن ثبات پولی را در افغانستان نگاه بکنن. اما هر کسی که یک کتاب اقتصاد البته خوانده باشه میفهمه که چون ذخایر نقدی مخصوصا دلار و افغانستان هفته وار روان میشد، با او توانسته بود که ثبات افغانی پول افغانی را نگاه بکنه. مایک واتس کاملا در خلاف از این است. نه تنها امو دشمنی که در وقت جنگ طالبا رو میدیده فعلا هم میبینه.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از قهرمانی در سلسله مسابقات یک روزه بین المللی مقابل بنگلادش و کابل بازگشت. افغانستان در 3 بازی 5 آوره در امارات متحده عربی با نتیجه 2-1 تیم بنگلادش را شکست داد و قهرمان شد. محمد نبی ساخیل نیز بهترین بازیکن این مسابقات برگزیده شد. این دیدارها به میزبانی افغانستان در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود.
په ټوله کې کو ګورو افغانستان د بنگلادش پر وړاندې په شارجه کرکټ نړیوال لوبغالي کې بهترین لوبې وکړې. سر په سر دریم ځل یې دغلته ایرلند نو ست افریقې وروسته د 5 ورځو لوبو د تروالۍ جام ترلاسه کړ. دا په ټوله کې یو غټه لاسته راوړنه د افغانستان لپاره. په دغسې وخت کې چې افغانستان روان دی چمپیونز ټرافی ته، د لومړي ځل لپاره په چمپیونز ټرافی کې ګډون کوي، او کومې لوبې چې افغانستان په 2023 کال 5 ورځې کرکټ نړیوال جام کې ترسره کړې، کومې لوبې چې افغانستان په 2023 کال 6 ورځې کرکټ نړیوال جام کې ترسره کړې، او کومې لوبې چې افغانستان په ایمرجنګ کپ کې ترسره کړې چې د تروالې جام یې ترلاسه کړ، نو توقعات نور هم زیاتېږي. افغان مینوال او افغان لوبډله به دا ځل په چمپیونز ټرافي کې چې د افغانستان لومړی ګډون دی یوازې د ګډون لپاره به نه لوبیږي. افغانستان لپاره که پاکستان کې دغه لوبې ترسره کړي کنډیشن بیخي برابر دی. یوازې افغانستان ته په بیټنګ کې او خاص کر په میډل کې کار کول پکار وي، په دې کې چې ابراهیم زدران هم لوبډلې ته راستون شي. محمد نبی چې کوم قسم رنزونه جوړ کړل او کوم قسم د لوبډلې په بریاوو کې مهم رول ولوباوه ډېر کم لیدل کیږي.
همچنان در یک خبر ورزشی دیگر، تورنمنت 3 جانبه دوستانه فوتبال با حضور تیم‌های ملی افغانستان، تاجیکستان و نیپال از روز چهارشنبه 23 عقرب آغاز شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازیش روز شنبه 26 عقرب ساعت 5:30 عصر به وقت کابل در برابر نیپال به میدان خواهد رفت. این مسابقه در استادیوم مرکزی جمهوری در شهر دوشنبه تاجیکستان انجام خواهد شد.
همانطوری که مستحضر هستید، قرار هست تیم ملی فوتبال افغانستان روز شنبه نخستین بازی خودش را تحت هدایت عثمان توشف و در تورنمنت دوستانه و 3 جانبه بین‌المللی دوشنبه در کشور تاجیکستان برابر نپال انجام بده و دوران جدیدی برای تیم ملی فوتبال افغانستان آغاز خواهد شد. و نکته‌ای که هست، باید دید که تیم ملی فوتبال افغانستان پس از اشلی وستوودی که تیم ملی رو منسجم ساخته بود، با عثمان توشفی که منتقدان و کارشناسان فوتبال کشور بر این عقیده هستند که نمیتونه تیم ملی فوتبال افغانستان رو به ساحل موفقیت برسانه و این کشتی متلاطم رو به سمت ساحل موفقیت رهنمون میکنه، باید ببینیم که چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. بر صورت شیران خراسان در حقیقت با تعدادی از بازیکنان لژیونر و 3 یا 4 بازیکن از داخل کشور پای به این مسابقات گذاشتن و عثمان توشف نشان داده که با همان ترکیبی که در حقیقت اشلی وستوود دعوت میکرده، قصد داره که با همانها کار بکنه و یک نحوی طبق صحبت ابتدایی که عثمان توشف خودش هم انجام داده، احتمالاً این یک اردوی تمرینی محض نیست و در حقیقت ممکنه که اردوی گزینشی هم باشه و در اردوهای بعدی غیر از این بازیکنان، بازیکنان دیگری هم از سوی عثمان توشف برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در دور سوم که در مرحله گروهی قرار هست به زودی در حقیقت قرعه کشی بشه و در جوزای سال آینده هم رقابت‌ها برگزار خواهد شد، بعد ببینیم که در نهایت فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی چه بازیکنانی خواهند بود. نکته‌ای که هست این هست که در حقیقت تعداد زیادی از بازیکنان تیم ملی ما، مخصوصا کسایی که به علت فساد و مدیریت آقای کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال از تیم ملی کنارگیری کرده بودند، هنوز در تیم ملی جایی ندارند. بازیکنانی مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، نور حسین، عمران حیدری و یک سری از بازیکنانی که در حقیقت در سالهای گذشته ما شاهد حضور آنها در تیم ملی بودیم، باز هم در تیم ملی حضور ندارند، مثل برادران نجم، دیوید و آدام و همچنین ستارگانی که در حقیقت در تیم ملی ما میتونن بازی بکنن و بدرخشن. در این اردو هم ستارگانی مثل فرید سادات، جبار شرزه، نجیم حیدری و در حقیقت امید پوپلزه به علت اینکه باشگاه‌هایشان مثل اینکه اجازه نداده، با وجود اینکه روزهای فیفا هست و تمامی بازیکنان حق دارن در تیم‌های ملیشان حاضر باشن، اما در اردوی تیم ملی دیده نمیشن.
نگاهی کوتاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از دور دنیا. کنفرانس ملل متحد برای حفاظت محیط زیست روز دوشنبه در باکو آغاز شد و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت. ملل متحد میگه 198 کشور شرکت کننده در این کنفرانس زیر نام COP29 مشکلات عمده ناشی از تغییر اقلیم را بررسی خواهند کرد. ملل متحد با آغاز این کنفرانس گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که از تغییر اقلیم به شدت آسیب دیده و امکانات خیلی اندکی برای مقابله با آثار این تغییر در اختیار دارد. پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، سیلاب ها و خشکسالی از آثار بارز تغییر اقلیم در افغانستان پنداشته می شود. در ادامه این امنی ها در پاکستان، هفته گذشته انفجار مرگباری در کوه تنخ داد. محل انفجار ایستگاه رای آهن در استان بلوچستان بود که 26 کشته و 60 زخمی به جا گذاشت. این انفجار حوالی ساعت 8:45 صبح رخ داد و ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت آن را پذیرفت. نخست وزیر شهباز شریف اعلام کرد که مهاجمان با مجازات سنگین روبرو خواهند شد. با وجود این نوع حملات مکرر، این انفجار با تعداد تلفات بالای خود برای بلوچستان بی‌سابقه بود. گروه شیطان پرستان در چیلی رسما از وزارت عدلیه این کشور درخواست کردند تا به عنوان یک انجمن مذهبی قانونی شناخته شوند. اینجا مراسم شیطان پرستان چیلی در معبد شیطان است. 5 سال پس از شناخته شدن یک معبد شیطان به عنوان یک کلیسا در آمریکا، سازمان مشابه در چیلی این درخواست را از دولت این کشور کرده است. چیلی یک کشور محافظه‌کار است و نیم از جمعیت 18 میلیونی آن کاتولیک هستند. معبد شیطان چیلی که در سال 2021 تأسیس شده، 100 عضو دارد و در هفته‌های اخیر بیش از 400 نفر برای عضویت درخواست دادند. افراد اینجا شیطان را نمی‌پرستند، بلکه بر عقلانیت، فردگرایی و لذت‌های زندگی تاکید دارند. اگر شما از آن جمله مردم هستید که به ارزهای دیجیتالی علاقه دارید و روی آن سرمایه گذاری میکنید، این خبر برای شماست. بازارهای مالی و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به شدت واکنش نشان دادند. شاخصهای داو و S&P که عملکرد بزرگترین شرکتها را اندازه گیری میکنند و رکوردهای جدیدی دست یافتند و قیمت بیت کوین از سایر ارزهای دیجیتال نیز افزایش یافته است. ترامپ خود را دوست دنیای ارزهای دیجیتال معرفی کرده و تسلا نیز با مدیریت ایلان ماسک که یکی از متحدین قوی ترامپ است، عملکردی خوبی داشته است. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قیمه شده را؟
صدای بی صدایان همی کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه فشار اخلي د هند او طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ دا پښتنه چې باندې درې کاله مخکې چې کله طالبانو کابل ونیو واضح وه، ځکه چې نوې ډیلی هغه وخت دا خبره کوله چې د افغان طالبانو مشران په کوټه کې وو، له پاکستان سره یې روابط نشتی وو، له هغه ځایه کابل ته ولاړل، واک یې خپل کړ. همغه وو چې هند طالب چارواکو ته شا کړه، خو له افغانانو سره بیا هم بشري مرستې روانې وې. په لسګونو زره ټنه غنم افغانستان ته واستول، د دارو درملو مرسته یې وکړه، او په ځینو نورو مواردو کې له نړیوالو مرستندویو مؤسسو سره چې د افغان بېوزلو لاسنیوی یې کاوه کومک وکړ. پروسه ښکال هند یو محتاط ګام واخیست، یو ډیپلوماتیک پلاوی کابل ته واستوه، په کابل کې خپل ټیټ رتبه ډیپلوماتان ځای پر ځای کړل، خو لا هم دا روابط هغومره تاوده نه وو لکه له شاوخوا دو اونیو راهیسې چې ځینې کتونکي فکر کوي. د لړم په درویشتمه د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جی پی سنگ په مشی یو پلاوی کابل ته ولاړ. لومړی د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره خبرې وکړې، بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته په بیانونو کې دا خبره وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر مسله خبرې شوې دي، او له افغانانو سره د بشري مرستو په تړاو خبرې شوې دي. د اړیکو د پراختیا او له ملا محمد یعقوب مجاهد سره کتنه هغه دوه ټکي دي چې په پاکستان کې یو شمېر کتونکي اندېښمن کړي دي چې نوی ډیلی له کابل سره بیا نشته کېږي. دا موضوع همداسې ده، دلته یې له میلمنو سره څېړو. په دې خپرونه کې دوه میلمانه لرو، په حقیقت کې درې میلمانه. یو د پانتون استاد اسحاق اتمر دی چې د سکایپ لر را سره دی، بل عزیز احمد زیدی چې وروسته به په خپرونه کې را سره مل شي، او دلته په سټوډیو کې په مشال رډیو کې زما همکار اسرار عالم مومند. لومړی به اتمر صاحب له تاسو واورو، څه شي نوی ډلی هڅولی دی چې په طالبانو باندې اعتماد وکړي او روابط بهتره کړي؟
هند د سیمې په هیوادونو کې یو ډیر مهم صنعتي هیواد دی. هند لپاره افغانستان ډیر اهمیت لري، ځکه له کلتوري نظره او د روابطو له نظره هند او افغانستان په ډیرو کلونو کې دا نږدې روابط ساتلي دي، او هند همیشه د افغانستان د خلکو مرستې او کومک ته دانګلي دي. په تېر جمهوریت نظام کې هم هند د $3 میلیارد په شاوخوا کې افغانستان کې پانګونه وکړه، او زیربنایي پروژې، سړکونه، بند برق او د انرژي په برخه کې دوی مرستې وکړلې. په هر صورت د تېر کال نه را په دې خوا د طالبانو حکومت هم هڅه دا کړې چې د هند سره خپل روابط بیرته ورغوي، او دا چې تېر کال هم د هند ځینې ډیپلوماتان کابل ته ورسېدل او دلته دوی د هند په سفارت کې ول، دا په دې معنا و چې د طالبانو حکومت د دې غوښتونکی دی چې دغه روابط د هند سره دوی بیرته حیا کړي ورغوي. لیکن هند په دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري، او هغه د ویزې د توزیع په برخه کې چې تر اوسه پورې دوی ډیر سختګیرانه عمل کوي، په دې معنا چې دوی کوشش دا کوي چې هغه سه کسان چې هغه استخباراتي موخې ولري یا ترهګر وي دوی د هند هیواد ته داخل نه شي. تر اوسه پورې مې هند دغسې یو وعده نه دی ورکړی چې دوی ټول هغه افغانانو ته چې دوی غواړي هند ته سفر وکړي دغه فرصت په دوی ته مساعد کې دی ولاړ
شي اکبر صاحب بخشي هغه خو طبي خبره ده چې لا هم روابط ډیر عادي نه دي د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی لیکن په ممبئی کې کنسولګری طالبانو ته وسپارل ده طالبانو اساسه ده دا راپور نه خبره شوی دی چې له هند به د افغانستان پاسپورتونه افغانانو ته ورکول کیږي د پدیوانې موافقه شوهره او په ځینو نورو مواردو کې هم د هند دریس ډیر نرم شوې ده سوال دا و چې هند څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي درې کلمه کې دغه باور نه و
خو خبرم دغه دلته تر اوسه پورې دغه اعتماد پر ځای نه ده ان اوس هم د دې نه ویر لري چې دغه روابط د دې سبب نشي ځکه د افغانستان ځینې د امریکا د قواو نه پات سلاګانې تیر کال په کشمیر کې موندل شو او هلته ځینې عملیات په دغه برخه کې ترسره شو نو هند تر اوسه پورې داسې کاملا په دغه برخه کې داسې ډیر خلاص نه دی چې د دوی هره غوښتنې ته به دوی ځواب وایي لیکن دغه روابط اوس کوم چې ما ارزو کړ چې د سیمې هیوادونه لکه چین لکه روسیا لکه ایران لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه یوازې پاکستان ظاهر کې د طالبانو سره دومره ښه اړیکې نه لري لیکن هند کوشش دا کوي چې دغه روابط وساتي وګوري چې په افغانستان کې څه انکشافات روان دي حالت کوم خواته ځي دوی هغه واقعي تصویر د افغانستان ولری نو ځکه هند لیواله په دې دی چې دغه روابط ورغوي او
محمد صاحب په مشال راډیو کې تاسو څه خبرونه لري چې د پاکستان خبرګونونه په دې د هیات په برخه کې څه دي
په دې هیات کې تاسو یا چې نو دوی په چابهار باندې خبرې کړې وي دا چابهار خبر هم پکې راغلو چې د افغانستان او د هند ترمنځ د کاروبار لپاره باید دغه لار وکړول شي په اغړه باندې که تاسو ګورینو د پخوارې حصے د 2002 مو دریم نه ورسته چې کوم خبرې روانې دلته په ایران باندې بندیزونه دي نو دا غي د وجینه هند زړه نظر دی پاکستان ته پته ده چې یا پاکستان په دې پوهیږي چې په دغه لار کې ډیسیډر پرمختګ نکېږي که چا بهر دغه تاسو ګوري ځکه چې د افغانستان زیاتره تکیاغه د پاکستان په بندرونو باندې د پاکستان په لارو باندې ده او پاکستان دا غینه ګټه هم پورته کوي خو کبل خو یو څه اندېخنې څه کنسنس خو رامسته شوې دي چې زره پاکستان ملي رسنې ګورم خو هغه هغه مره دا غنه دي دا تشويش نه لري او که تاسو ګوري نو اتمر سه به هم دغه اشاره وکړه چې په ظاهري خدا سي ښکاری چې پاکستان او افغانستان موجوده دي کې هغه ترنګلې دي او دغه سه که تاسو ګوري نو د پخوار هيسي په پاکستان باندې دغه تورن لګیدل چې دوی د افغان طالبانو مرسته زکه کوي د افغان حکومت جمهوریت حکومت خلاف چې کوم پخوانی حکومت چې دوی غواړي چې په کابل کې د هند اغیز مخنیوي وکړي او بیا تاسو هم کتل چې کله کابل سقوط وکړو نو د پاکستان د استخباراتي ادارې دغه وخت مشوره غمل تک لاړې د پاکستان د هغه وزیر اعظم هم ویل چې افغانانو زنجیرونه وشلول د غلامي نو دا خبره خو ما سره لې پاکستان کې ډیرو سیاسي ګوندونو هغه کوم د کابل سقوط او هغه ومنځو قسم لا نو هغه څه مخترال خدای به وجود به تاسو کتل چې په پولو کې انخطي روانې د پاکستان او افغانستان کمه کاروبارونه چې دی ترانزیت چې دی نو زمونږ تیر ورځ چې کومه خبره کېدلې ده د افغانستان او د پاکستان د کاروباري خونی چې کوم مشر دی شاهد حسین نو هغه ویل چې هغه 50% نم چې کوم دی هغه کم شوه دی نو بل خو بیا پاکستان هم دغه خبره کوي لکه د اسلام آباد د سولې مطالعاتو مرکز دی هغه دا خبره کړې چې په یوازې په اکتوبر میاشت کې 193 کسان هغه په طریق طالبان پاکستان په وسلوال بردونو کې وجل شوی دي او هغه وسلوال چې دوی دا تور لګی چې دا افغانستان کې میاشت او بیا افغان طالبان دغه تور نه ردی نو مطلب مې دا دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په ظاهر باندې هغه ترنګل ښکاری
البته محمد صاحب هغه ته اشاره وکړه د پاکستان او د افغانستان تجارت ته د هند حیات له سفر روسته چې کوم راپورونه خبره شوې دي په تیرو لسو میاشتو کې د اوسنی افغانستان او هند ترمنځ تجارتي روابط نسبت چین او افغانستان ته زیات دي څبان دي 800 میلیون ډالر تر رسیدلې د پټیرو لاسو میاشتو کې. لیکن اتمر صاحب طبی خبره ده دی شک په حساب باندې خو څوک ویل چې دا روابط بهتره دي سم دي په غیاب کې څنګه دي. لیکن ځینې هندي چارواکي مثلا د دوی یو مشهور خبريال د خبريال د پلک شرما چېغه تحلیلونه هم کوي هغه دا وایي چې ورو ورو نوې ډیلای په کابل باندې دا باور زیاتوي چې دوی له پاکستان سره په یو کشتۍ کې نه دي سپاره. تاسو څه فکر کوئ؟
دغه مناسبات د اوسني حکومت او د پاکستان دا ډېر عمیق دي. یعنی دا لکه چې مومن صاحب ویلې زم په دې عقیده یم چې دا مناسبات هیڅکله نه خرابیږي، ځکه د دې تاریخچه په اصطلاح د دېرش څلوېښت کلونو را په دې خوا دی او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات ډېر په خلاص لاس دوی سره همکاري کړې، دوی ته یې تسهیل ورکړې، ځای ورکړې، هغه اصطلاح لوجستیکي برابر کړې، ټرینینګونه.
همدې برخه وبخښئ ستاسو خبره نیسم، خو همدغه ورته کارونه د مجاهدینو له مشرانو سره هم کړي وو، خو بیا له هغوی سره روابط بېرته خراب شو.
مجاهدین مشرانو سره داسې و چې مجاهدین کله ولیدل چې کابل وران شو، افغانستان وران شو، حتی د کورونو د برېښنا تر مزي پورې دوی پاکستان ته ویل، اردوی ړنګ ټول زموږ زیربناګانې فابریکې دوی کباړ کړې، لیلام کړې. پس له هغه نه د هغوی عقل سر ته ورغی چې وروره موږ خو استعمال شوي یو. هغه وخت چې پاکستان هم د مجاهدین نه چې نسو اضافه توقع نه وه، دوی نه کوم امید دوی نه درلودو چې نور به څومره دا وطن وران کړي، هغه آخري هدف ته رسېدلي وو. نو ځکه پاکستانیانو په مجاهدینو باندې چلیپا کش کوده او بل گروپ تر خپل ټریننګ او تربیه او تر لاس لاندې ونیو چې هغه دغه طالبان دي. اوس د طالبانو په وسیله دوی غواړي هغه هدف ته ورسیږي کوم چې د دوی ستراتیژیک موخې دي. دغه چې ټي پیم چې افغانستان کې دی دا هم په خاطر د یو ستراتیژیک هدف افغانستان ته استول شوی او په دغه بهانه پاکستان دغه حق ځان ته ورکوي چې ورو ورو خپل د مداخلې زمینه
مننه اتمر صاحب، مننه چې تر دې دمه په خبرونه کې را سره وی. عزیز احمدزی هم په خبرونه کې را سره مل شو، نور به بحث ته له هغوی سره دوام ورکم. احمدزی صاحب، د اتمر صاحب خبرې چې هغه پرې باندې شک کوي چې د پاکستان او د افغان طالبان روابط خراب وي، لیکن بل لور ته د هند اعتماد یعنی څه؟ آیا په دې باندې مشتاسو افغانان په دې شکل باندې پوهی شو؟ لیکن هند چې په سیمه کې یو لوی قوت دی، یو ستر اقتصادي قوت دی، او د 2023 کال د نړۍ تر ټولو اقتصادي وده تر ټولو زیاته ده، او په 2025 کال کې هم پیشګویي دا شوې ده چې تر 5% به اقتصادي وده زیاته وي. هغه څنګه په دې نه پوهیږي؟
ما البته یو څو وخت چې په افغانستان کې ومه نو د سولې په بهیر کې مې یو څه اندازه کار کړی ده، نو ما به د دوستانو سره همیش دا خبرې کولی چې ګوري یو مشکل چې د پاکستان له افغانستان سره لري هغه یو ستراتیژیک مشکل ده، او هغه داسې نه ده چې حل کېدونکی ده. هغه پاکستان په هیڅ وجه باندې نه حل کوي او نه یې حل کول غواړي. او هغه مشکل دا ده چې ما ورته البته مثال ورکوم، هغه وخت کې باجوا لوی درستیز و، ما ویل تاسو باور وکړئ چې که چېرته باجوا هم د افغانستان رئیس جمهور سي نو پاکستان به بیا هم ورسره خپل لاغه کوي، خپل مخالفت کوي. نو په دې خاطر باندې افغانستان زه فکر نه کوم چې افغانستان دی پاکستان دی په هیڅ وجه باندې افغانستان سره ښه روابط وواړي چې جوړ کړي، او هغه غواړي تل په همدغه کې تکل کړي چې په افغانستان کې یو تشنج باید په هر کله موجود وي. نو هغه لپاره دا مهمه نه ده چې که طالب ده که جمهوریت و که له جمهوریت نه مخکې د مجاهدینو نظام و که له هغه نه مخکې د کمونستانو نظام و که هر څوک و، خو منتها هغوی هیڅکله هم نه غوښتل چې په افغانستان کې یو آرامي راسي، او اوس هم نه غواړي. راغلو د هند مسئلې ته. هند په تاسو سره هم دغه کوم جنجالونه چې پاکستان خلقوي په افغانستان کې او د افغانستان او افغانانو کې تقریبا د دوی په مقابل کې یو حساسیت پیدا شوی ده. نو هند دلته یو ډېره ښه ستراتیژیک لوبه په مخ باندې بیایي او له هغه موقف نه استفاده کوي د پاکستان په خلاف باندې او دوی کوشش کوي چې افغانانو ته ورنږدې شي. که هغه د مثال په توګه که د کمونستانو په دور کې وو هم په 1971 کال کې چې کله افغانستان کې خلق و پرچم ګوند هغه ته راغی قدرت ته، هندوستان اولین مملکت و چې افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپېژنده. دومه مسله ده
احمد صاحب، وبخښئ ستاسو خبرې قطع کوم، له پخوا زمانې راوروسته مثلا د طالبانو په تېره دوره کې په د تخار په خواجه بهاءالدین کې د هند د پاوځ یوه ډلګۍ میشته وه او د شمال د ائتلاف د ټپیانو درملنه یې کوله. نو هغه هند چې له شمال ائتلاف سره په هغه وخت کې د طالب په ضد باندې مرسته کوله، اوس څرنګه طالب ته ورنږدې کېږي؟ دغه سوال مهمه ده.
داسې چې ګوره سیاست کې خو موږ تاسو ټول معلوماتونه ډېر لرو، په سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته. ده نه څوک د چا دایمي دښمن کېدلی شي او نه څوک د چا. هر سیاست هر کله په منافعو باندې ولاړ ده د هر چا. نو دلته هند خپلې منافع ګوري. نو تاسې وکتل چې البته څو موده مخکې په هغه کې په هندوستان کې حتی د افغانستان سفارت خپله د شکایتونه وکړل، د جمهوریت سفارت و پالان کې په افغانستان کې د هند اړیکې ډېرې زیاتې نږدې وې له جمهوریت سره. اما کله چې طالبان قدرت راغلل نو هغه سفارت باندې دومره فشار راوړ چې بالاخره روابط ورسره ښه نه شول. نو زه فکر کوم چې دلته په سیاست کې هېڅکله دایمي دوست او دایمي دښمن موجود نه ده. هر سړی د خپلو منافعو په خاطر باندې روابط خپل ساتي.
مزه صاحب وبخښئ ستاسو خبرې مې پرېکړې. زمونږ په دې وروستیو کې هلته کې په سیمه کې چې کومه پوهان دي په خیبر پختونخوا په هلته کې کوم پوهنتونونه دي د هغې استادان زمونږ خبرې شوي دي، نو هغوی وایي دا داسې ښکاري چې دغه کمې نښتې که په پرسکه په پولو کې کیږي د پاکستان او افغانستان، نو هغه و چې دا دې لپاره کیږي چې پاکستان نړۍ ته دا یو تاثر ورکړي چې ما له پامه مه غورځوئ، دلته کې اوس هم ترهګري شته دی. ځکه چې که تاسو خیال یې پاکستان ترهګري زه چې کمې پیسې ورکړل کېدې د نړیوال لخوا هلته ډېره حده کمې شوې دي. دغسې افغان طالبان هم دوی دا خبره کوي چې هغه هم دا کوشش کوي چې په هیواد دننه د خپل ولس باور په ځان پیدا کړي چې زموږ د پاکستان سره داسې تعلقات نشته دی. دغسې دغه خبرې دوی دا کوي. او بله داره دوی دا خبره هم کوي چې دغه د افغان طالبانو دوی د پاکستان پاسپورټونه استعمالوي، دغسې دوی خپلوان اوس هم په کراچۍ یو ځای کې کاروبارونه لري. نو دغې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوري داسې ده چې دغه د سرحداتو کې نښتې، دا په سرحداتو کې نښتې دا یو معمول خبره ده. په ډېرو مملکتونو نورو مملکتونو کې هم همدغه رقم کېږي، د هغه مملکتونه چې البته یو له بل سره درست ټاکلي حدود نه لري هغه همیش کله کله همدغه رقم کېږي. که تاسې د چین او حتی د چین او د هندوستان پولې سره وګوري، که تاسې د پاکستان او د هندوستان پولې سره وګوري، په همدا شکل باندې په منځنۍ آسیا کې همدا شکل، بیا په افغانستان کې خاصه توګه په افغانستان کې په تعصب سره چې د پاکستان په ضد باندې دغه ملي احساسات د خلکو همیش راپارېدلي ښکاري له شروعنه. البته او هغه د افغانانو ګناه په دې کې نشته ده، هغه البته د پاکستان د پالیسیو یو محصول ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې دا د یو سختګي مسله وي، یو جوړه سوې مسله وي چې هند دې وبخښه چې پاکستان او د افغانستان په د ډیورنډ په کرښه باندې دي، د دواړو فوجونو یا د دواړو قواوو تر منځ څه نښتې وکړي. نه، دا نه ده. زه فکر کوم چې دا یو هغه مسله ده، جوړه سوې مسله نه ده، دا وخت نا وخت رابرسیره کېږي. تاسو فکر وکړئ چې په چمن کې فرضاً کله چې جګړه ونښتله هغه د یو سپینګیرې سړي او د یوې ښځې په خاطر باندې ونښتله، ځکه چې د پاکستان خاصه داران و یا ملیشو هغه افغانه ښځه بې عزته کړله، افغان سپینګیره یې بې عزته کړه، او بالاخره د دوی احساسات په هغه باندې راغلل، په جوش باندې راغلل، په هغو باندې ننګه وکړله او نښته منځته راغله. په همدا رقم په تورخم کې په همدغه شکل باندې سوي دي، دا احساسات راپارېږي د خلکو، دا یو جوړه سوې مسله. زه دې سره موافق نه یم.
احمد صاحب وبخښئ، احمد صاحب چې بېرته د هند روابطو ته راشو، تاسو څه اټکل کوئ که چېرته د هند روابط له طالبانو سره نور هم تاوده شي لکه څنګه چې هندیان وایي او د چابهار د بندر لاري له دوی سره روابط بهتره کی. آیا هند به وتوانی چې پاکستان په سیمه کې اړخ ته پلیشتي او افغانستان سره روابط بهتره کی په دې شکل؟
نو زه فکر کوم چې دا اوس تیار اړخ ته کړی د تلډیر هدا پوری. تاسو فکر وکړئ وګورئ د چابهار بندر یو ډیر مهم او اساسي بندر ده او ډیر مهم رول لوبوي په افغانستان کې له افغانستان سره د هند په تجارت کې. ځکه چې دا اوس تر اوسه پورې یو وخت کې داسې و چې افغانستان متکی و، تقریبا 100% متکی و د پاکستان په لارو باندې، اما اوس هغه نه اتکا نه لري. اوس پاکستان افغانستان ځانته نورې لارې پیدا کړې دي او اوس هم د نورو لارو د پیدا کولو په تکل کې ده. داسې وګورئ له هند سره، له چین سره فرضاً مثال په توګه لاره ورغول سو، افغاندان هم منځنۍ آسیا سره
احمد صاحب وبخشه مخکې وبخشه مومن صاحب دې ته اشاره وکړه چې په ایران باندې بندیزونه دي، نو دغه له خاطر چابهار ډیره وده نشي کوله او هندم په دې باندې پوهیږي. تاسو له دې سره هم نظر
یاست؟ دې سره بل یو خبره مو بخې کوم، هغه دا چې هند د یو ملما هیواد په هیڅ باندې په چابهار کې لګې د انویسټمنټ کې او د لسو کال لپاره ورکړې دي او د دې لپاره هم ورکړې دي چې آیا د لسو کالو کې چې دوی کومه کارکردګي و دغه په بنیاد باندې دوی سره بیا ایران تړون سیواکۍ برخه کې به تاسو ګورئ د پاکستان پورت قاسم دی، کراچۍ بندر دی، هغه د وړاندې نه اسټیبلشډ دغه دی بندرونه دي. د دې نه علاوه بیا چې تاسو ګوادر وګورئ نو په هغه باندې سباندې یو بلیون خرچه هغه چین کړی ده. نو که تاسو وګورئ نو دا گوادر بندر د پاکستان دغه سي کراچۍ بندر پورت قاسم او بیا سیستان بلوچستان کې بیچا بهر بندر دا ټول په یو دغه کې پراته دي او ولکیږي چې د دې
مس خو بخښي دلته خو بیا د لپاره چې باس د تجارت خو ته لاړ نه شي. دلته خو بیا بل خبره ده چې هند له پاکستان سره هیڅ د پرتلې نه دی چې څومره مهم دی. یعنی هند که کم څوم افغانستان ته راستوي یا افغانستان ورستوي، هند په سیمه کې ډیر لوی قوت دی، هغه د واشنگتن حتی د چین سیال په سترګه ورته ګوري. لیکن تاسو احمد صاحب څه فکر کوئ چې دا سوال بیا هم مهم دی؟ ډونالډ ټرمپ راغلی دی د جنوري په شلمه به لوړه کوي، له هغه وروسته د ده سیاست داسې ښکاري تر اوسه پورې د کتونکو په باور چې په ایران به فشارونه زیات کړي. که په ایران باندې فشارونه زیات شول بیا به هم چابهار اهمیت ولري؟
داسې ده چې چابهار نه افغانستان استفاده کړي، دا درسته ده چابهار د ایران په خاوره کې ده، خو مونږ ته چابهار نه به که چېرې افغانستان استفاده کړي نو هند ته دومره ډېره وایو به که ایران ته دومره ډېره ګټه نه ونه رسیږي. نو زه فکر کوم دلته یو ډیپلوماتیک نزاکت موجود ده. نو په چابهار د چابهار له لارې د افغانستان په تجارت باندې شاید ډېر زیات تاثیر ونه لري د ایران بندیزونه، ځکه چې هلته کیدلی شي بعضې ګارنټیانې بلته نه اخلي چې دی کې د هند مال ولاړ نه شي، دی کې د هند صادرات ونه شي، یا وبخه د ایران صادرات ونه شي، د ایران مال رانه شي، یا ایران ته مال رانه شي. نو که چېرته افغانستان دغه اطمینان ورته ورکړي او هند هم دا اطمینان ورته ورکړي چې دا کوم چې زه واردومه له افغانستان نه او یا افغانستان ته زه صادروم، هغه صرف د افغانستان مربوط دی او افغانستان ته به ځي او افغانستان نه به راځي، زه فکر کوم چې دا ډیپلوماتیک نزاکتونه کیدلی شي په نظر کې ونیول شي. دا یوه خبره. دومه دا ده چې دغه لکه مومن صاحب چې مخکې خبره وکړله د ګوادر مسله او د کراچۍ د بندرونو مسله، واقعاً د کراچۍ بندر افغانستان تجارت لپاره یو ډیر ښه رول لوبولی ده او په تیرو تقریبا د جمهوریت په شل کلنه دوره کې هم ډېر زیات ښه رول ولوبه او ډېر پاکستان ډېر ورنه ګټه وکړله. اما دا چې اکثره دوستانو کېدلی شي تاسې هم له دې نه زیات خبرې یاستئ، هغه مالونه چې د هند وایي د نورې نړۍ د افغانستان ته راتللی د کراچۍ له لارې، هغه به ډیلمریچ خوړ، هغه د مثال په توګه په میاشتو د کراچۍ په بندر کې بند وله او هغه اوس هم همدغه رقم حالت روان ده. تجاران ډېر زیات په مشکل سره مخ دي او په تاسو سره پاکستان دغه یو اپورتونټی یا یو مهلت لري دا نور هم له لاسه ورکړي. افغانستان سره نه تنه چې دوی روابط البته مخ په خرابېدو دي، افغانستان سره کېدلی چې دا روابط بیخي ختم شي. یا د مثال په توګه که چېرته پاکستان اجازه ورکړي د افغانستان صادرات په ډېر اسانۍ سره د پاکستان له لارې تللی شي، چې هم پاکستان ته نفع رسیږي او هم افغانستان ته او هم هند ته، خو په تاسو سره چې دا کار پاکستان نه کوي اوس د انارو صادرات دي د نور زراعتي محصولات دي یا د مثال توګه غالۍ دي یا د سويچ میوي دي چې هغه په اسانه باندې دي پاکستان له لارې هندستان ته تللی شي پاکستان ورنه ګټه اخیستلی شي
بالکل
په تاسو سره چې نه ورنه اخلي
احمد صاحب شیبر صاحب ما د بی بی سی او رپورت کته نه غو چې سو وخت کې با کال کې او یا زره کنټینرې ته پاکستان د بندرونو د لارې افغانستان ته تللی هغه وسو وزره تر کمی شوی دی نو د باوجود د دې چې په 1915 کې چې کوم د ترانزټي سوداګری تړون شوی وو کنونشن وو دغه سی بیا په 2010 د پاکستان افغانستان د ترانزټي سوداګری چې کوم تړون وشو نو هغه پاکستان مکلفې چې افغانستان ته لار ورکی زکه چې افغانستان په وچه کې پاتې هواد دی دغه سی پاکستان خلاف قانوني کاروایی هم کې دی شي دغه تړونونو ته پکاتو باندې او د کنونشن ته پکاتو باندې نو احمدی صاحب نو زموږ د پښتون لري چې دغه لور ته ولی افغانستان نه ځاسو په خیال باندې
او د سې دا جناب مومن صاحب چې افغانستان کوخه کړی دا کوخه کړی دا اما خبره ده چې په تاسو سره بیا هم زدا وایم چې پاکستان غژمنو ته په تعهد کې پاتې شوی نه ده هغه هر تل دا ژمنې ماتې کړي دي اوس تاسو وګورئ که په نظامی دګر کې هم افغانستان به تل پاکستان ته کوشش کاوه چې ورته وایي چې ګوره دغه رقم مشکلات موږ لرو د جمهوریت په دوران کې دي تا او دای تاسو له طرفه دي او یا اقتصادي مشکلات په حق لباندې خو هغه هیڅ کله دغه تعهدونو ته دغه قراردادونو ته دی او تجمن نه ده پاتې سوی نو یو د اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی د حکومت لوی لاسته راوړنو نه یو دا هم ولا چې بل اخر هغه احساس کړل کنه چې کله د اشرف غنی صاحب کله قدرت ورسید نو دی لاړ نو نه تنه له سیاسینو سره حتی له نظامینو سره ټولو سره جدا جدا وکتل حتی موږ او تاسو راپورونه ولستل او حتی د دې انتقاد هم ور باندې وسید دی جی ایچ کیو ته لاړ له کسانو سره یو خبرې وکړي چې ګوري او باوجود دې چې هند ورته یو دعوت هم ورکړی وو خو د دې هند دعوت راو قبول نه کړ ترڅو د پاکستان د پخپله باندې ولان نه چې دوی وغوښتل چې د پاکستان سره خپل روابط
ټینګ کړي د دې له خاطر چې دا باس روسي شی بوت رسیدلی څه اټکل کوي چې د هند روابط به ل د طالبانو تر واک لاندې کابل سره بهتر شي او کنه د روابط په پام دغه سیو حالت کې پاتې ویل کوس چی دي
که د پاکستان په روابط پورې اړه لري چې سره هم پاکستان افغانستان سره سره هم روابط غواړي چې جوړ کړي که چیرته پاکستان د افغانستان مشکلات په نظر کې ونیسي او د افغانستان د افغانانو او د افغانستان د حکومت هغه مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی غواړي چې حالي کې او افغانستان ته لاس د دوستۍ ورکی دی واقعي دوستۍ البته ورته وایي چې د تاسو سره یو ښه ستراتیژیک پارتنر په هر ساحه کې جوړېدل انسما زه وکړ کوم چې د هند اړیکې په افغانستان کې دومره ډېر زیات قوی نسی خو که چیرته پاکستان دغه ستراتیژیک پارتنرشپ له افغانستان سره ونه کې او افغانستان ته بیا هم په اخلاص سره د دوستۍ لاس ورنه کې او په همدغه شکل باندې لکه څنګه چې نو نسو او څل وختم کال نه راپدې خو د هیڅ حکومت سره د خپل هغه عهد او وفا او قرارداد او دا نه دی ساتلی او په همدې شکل طالبانو له حکومت سره یا موجوده امارات سره هم نه ساتي نو دا به بل اخره امارات دې ته مجبوره کړي چې له پاکستان سره
روابط کم کی او روابط له هند سره ډیر سي احمد صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې مبارخه را سره واخسته محمد صاحب له تاسو څخه مننه او اتمر صاحب چې د خبرونه په پیل کې را سره لاغو یم منندو یم لیدونکو او اوریدونکو هم مننه
خاصیت د کوکل برم زدی برګي ګل خاصیت د کوکل برم زدی برګي ګل برګي ګل چی کار کنم برګي ګل چی کار کنم بته بما باغ ګل بته بما باغ ګل آه بگردم قدش آه بگردم قدش ابرو رخا وندن نشه ابرو رخا وندن نشه برگ کرم چیندن نشه برگ کرم چیندن نشه عاشق سوزاندن نشه عاشق سوزاندن نشه زلفای دراز تو بگردنم خناب شد بار دل و کباب شد کباب شد و خراب شد انار جان اناره ای انار جان اناره ای عاشق سوزاندن ته عاشق سوزاندن ته خاصیت دکا کلا برم زدی برگ گلا خاصیت